السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب دریمه او د اکتوبر څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی الحنزاب تر دې مخکې په دوحه کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې له یو پلاوي او د سې شنبه په ورځ د جرمني د پارلمان له یو پلاوي سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع هم خبرې کړې وې. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پیل کې ازادي راډیو د 15 پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لستر لاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندوی ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیلہ علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال دی و لوبغالي پرانسته ده. خلیلہ علي په 2020 کال کې هم کابل ته تللې و او هلته ژمنه کړې وه چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې درې تنه مشکوک کسان د دو نرخزیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی د یک شنبه په ورځ دوا نرخزیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو ووژل شول. په پاکستان کې نرخزیان ډېر کله خلک زوروي او بریدونه پرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد شته چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولې دي. لوید آسټن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال خبري اعلان ته وویل چې روسیې ته د وسلو له ورکولو وروسته دا د پیونګ یانګ بل ګام دی چې اخیستی دی. ښاغلی آسټن زیاته کړه چې څېړونکي لا هم وضعیت څاري خو پیونګ یانګ به د دې نتیجې وګوري چې د روسیې سره مستقیما مرستې کوي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بل نیمه پایلوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به د اکتوبر په 20مه د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کابل کې له پرونی 14 وروسته ایمرجنسی روغتون ته یو مړی او یو لسټاپیان لیکدول شوی. دا په تیر یو اونۍ کې د تاوتریخوالي درې مپیخه د کابل کې کیږي. اغیز څه کېدلی شي
او پاینده کې خلک خپل اقدامات شاید رامنځته کی او هغه اقدامات دادی چې د خلکو او د طالبانو په منځ کې لوی وطن رامنځته کیږي.
ترکیه کې هم د فضایي صنعت پر یو مرکز برید کې 15 تنه وژل شوی. خبرونه کې جزئیات درکوو. هرات کې مو د ډاکټرانو له کاري اعتصاب هم خبرو او کندهار کې یونیسف د شلو ښوونځیو د جوړولو هوټ کړی ولسی هر کله کوي.
دلته راشي موږ په خوشحالۍ چې د یو ستوري سبق وي یا د خط زده کې. زه په خپله خط نسته هیڅ نه لرم، پر دنیا تور سپین مې نه دی زده.
نو راپورونه هم در تل روحی لده ده دغی خبری مجله تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبری مجله د سر راپور ته. ترویو نه په لاند موده کې په کابل کې د توغندې او د اوبرید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر دی حمله ادعا وشو او په دې خار کې پرون یو 14 یو تنو واژه او یو لسې ټپیان کړل. یو شمیر کتون کې په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی 14 د یو نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې 14 کې چې له پامیر سینا سره د لیلامی په بازار کې د چهارشنبه د غرمې د 2 بجو خواته وشوه، یو لسنه ټپيان شوی دی او یو تن وشل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا 14 د مقناطیسي ماین له امله شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه و او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی. درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. له سیمې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د پیښې له ځایه نږدې 100 متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خوا ته راتلل. دوی په وینو لړلي وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپيانو کې یو درې کلن نجلۍ، یو څلور کلن هلک او یو شپاړس کلن هلک دی. همدارس دوی میرمنې او شپږ نارینه ټپيان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته ورول شوي دي. یو ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې ازادي جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر د بلید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو دوه تنه وشلي او دوه نورې ټپيان کړي دي. د چپې د دې اونۍ د اکشن بي په ماشوم د کابل پر هوایي ټکر د توغندیو د بریټ مسولیت هم مومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې توغندی د کابل پر هوایي ټکر لګی شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هرڅومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاري نه شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه دي.
طالبان په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له څو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي پیل کړی دي. طالبان تر اوسه څه نه دی ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړی دي یا یې څوک نیولې دي.
و موږ دل چې په نږدې یو اونۍ کې په کابل کې د تاریخوالي درې پیښې شوې چې ورسته یې هغه د سینما پامیر په سیمه کې پرونی 14 د چتروسه همچا مسؤلیت نه دی اخیستی. خو وړاندې تر دې په غنګونه کې او پر ملکانو د ورته بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی. دا بریدونه څوک کوي او اوږد مهال کې د دوام اغیز څه کېدلی شي؟ لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال محمد رادمنش وپوښتل.
اصلا په افغانستان کې د اول نتر اخر پورې د منطقه د استخبارات او لاس پکې وضاحت لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخبارات او د ستراتیژي له مخې نه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې د قصه وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکولی سی سی لکه حقا ادعاگان یا شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارونو او ده ویناو لمخینه دوی ناکام دی او نکولی سی سی په افغانستان که ده طالبانو په وسیله امنیت رامن سکی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات شته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نکي.
رادمنش سیب طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ځپلې ده لمنځه وړې ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډیره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه تر سره کیږي سره لدې چې طالبان دا کوي چې دغه ډلې ځپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې بې ساري امنیت راوستلې ده؟
امنیت سمانو امنیت معنای داده سی په افغانستان که باید هیچ کو مشکلات را منست نشی، اما طالبان ده دوهه ده موافقت نامه نه تر اوسه په هر مسئله که دوی ده خپل صفت په مورد اغراق او ده خلق په مقابل که زینی استرگ پوتیی لورای اخکاری سی طالبان ده امنیت پا مورد که ناکام دی.
او ردمنیش سی دغه وضعیت دوام با چه غیز و کی که دغه دول نامنی دوام پیدا که چاودنی که گی انفجارونه که گی پا کابل که ده دوام غیز بی پرولس پاندی چوی؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي چې دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سي افغانستان ک د خلکو ته بیروزګاری وی امنیت رواني نه دي، د دینه لورای اخکاری سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق اخپل اقدامات شاید رامنسکی او حق اقدامات دادی سی ده خلقو او ده طالبانو پا منسکی لوی وطن رامنسکی جی.
ده امنیتی او پوزی چارو شنون که محمد رادمنش و چل آزاده رادیو سرغه گیده.
لشخرو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د کاري اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام زکه کړی چې د څلورو میاشتو ماشونې نه دی ورکړل شوی. اعتصاب کوونکي په دغه ولایت کې د ماشونو په ورکولو کې مسؤل ادارې په بیغوري تورنوي. نور جزئیات به له سنا کاکړه وورو.
په هرات ولایت کې د روغتیا مرکزونو یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د غسل عمله چې دوی د طالبانو د عامې روغتیا ریاست او د دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسؤولو مؤسساتو بېغوري بولي کاري اعتصاب کړی. یو شمیر اعتصاب کوونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې په تېرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سه شنبې په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاري اعتصاب پیل کړ. دوو روغتیایي کارکونکو چې اعتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندوی ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ام دوی ته د ماشونو لور کولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که ماش نگرفتین.
تلور میشتی کیگه چه ماش می نده اخیسته پر دیر و سنزو که جوان کوم. مونگ واخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگه چه مونگ اتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اتصاب تیدا موار کرو او آن دو خوڑو اتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که دو سابقه زا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال 8، 9، 10 میاشتو معاش نه دی حواله کړی. وایي چې د 8 او 10 میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ایم لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړی. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو کاری اعتصاب کړی.
هرات په همې خاطر تحت اعتصاب میباشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندوی ادارې یا ادا یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې ده هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 1016 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. د دغه سرچینې د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکوونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنکړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات د عامې روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یا ازادي راډیو ته لېږلی چې له روغتیایي کارکوونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من من حیث رئیس حتمی ولایت هرات به دفاتر محترم یونس،
ما د هرات ولایت د عام روغتیا رئیس په توګه د یونسف او دبلیو ایچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغو ادارو وعده کړي چې دا ستونزې به حل کړي. له دې عمله له ټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اتصاب نه ډډه وکړي.
هغه اسناد چې ازادي راډیو ته رسیدلی ښیي چې د تورغونډۍ، روانشان، جامع نواباد، انجیل، سرچا، کشک، سنگ کوتل روغتیایي مرکزونو او د غوریان، شیندن، پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته به بیرته راستانه شو. اوس به ورشو د سیمې یوې موضوع ته، هغه دا چې د ترکیې پلازمینې انقره ته څیرمه د فضایي صنعت پر یوه مرکز د برید له امله د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویل چې دوه برید کوونکي وژل دي. تر اوسه کوم چا یا کومه ډله د برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي صنعت پر یوه شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردی ملیشو هوایی بریدونه کړی دي او ترکیه وایي چې د پرونی برید تر شا هم همدا کوردی ملیشي دي. تفصیل له احمد شبراو.
دوه وسلوالو د ترکیه د فضایي صنعت پر یو مرکز چهارشنبه حمله وکړه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پارلیکایا په اکسپانیا په خاني ټویټر کې لیکلی دي چې دا ترورستي برید د ترکیه پر فضایي دفاعي تاسیساتو انقره ته چیرمه شوی دی. نو موبړي زیاته کړه چې دوه برید کوونکي وشل شوی دي. رویټرز اژانس د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر په وینا خبر ورکړی دی چې دا برید د کوردستان د کارګر غیر قانوني ګوند یا پی کی کی په څیر دی. ترکیه پی کی کی د یو غیر قانوني ترهګر سازمان په توګه پیشنی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د دې برید د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. ترکیش اتوریټیز اس دی سېډ ار انویسټیګټینګ دیس اس ا پاسیبل ټیرست اټک. دی وی لرنګ چې ترکی چارواکو ویل دي د حمله د یو احتمالي ترهګریز برید په ډول وڅېړل شي. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي، موږ دا تاوتریخواله په کلکه غندو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په روسیه کې د بریکس هیوادو په غونډه کې د حمله وغندله او د یو ترهګریز بریتوباله د حمله اروپای ټولنې، روسیا او ناتو هم غندلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي، په هغو کې ښکاري چې دوه برید کوونکي چې وسلې ورسره دي له یوې ښځې سرودانۍ ته د ننوتو په حال کې دي. د ترکیه کورنیو رسنیو د یو ځان وژونکي برید خبرونه هم خپره کړي دي، خو ترکیه چارواکو دا خبر رد کړی دی. رویټرز اژانس دایني شاهدانو په وینا لیکلی دي چې د دې تاسیساتو کارکونکو خوندې ځایونو ته انتقال شول، خو د دې لپاره چې له ورسره چاودنه اوریدل شوې و د کارکونکو ته څو ساعته اجازه ورنکړل شوه چې بهر ووسی.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو او پیغامونه لرو. د غراز بعد بریکس د پرونی غونډې د دوام پاړه ووري، خو اوس راځو دې ته چې یونیسف وایي چې په کندهار کې شل خونځي جوړوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په مالی ملاتړ دغه شل خونځي د کندهار په 11 ولسوالیو کې د 178 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. تفصیل به له محمد صادق رښتینی وورو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مرستیال اکرام شاه سیم وایي د یونیسف یا د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په مالی ملاتړ د دې ولایت په 11 سالیو کې د شلو شونځو لپاره ودانی جوړیږي چې په هر شونځي باندې 8.9 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د نوموړي په وینا په یاد شونځو کې به 2000 زده کوونکو ته د زده کړو زمينه برابر شي او پر اتلونکو شپږ میاشتو کې به یې چاري بشپړې شي.
تقریبا په کندهار کې شل شونځي جوړیږي په 11 سالیو کې. دا شل شونځي تقریبا 2000 کسانو شاګردان د خوندیتوب ظرفیت لري او په شپږ میاشتو کې انشاءالله کارت انشاء آماده کیږي.
د یونیسف مالی ملاتړ د دې شونځوی د ودانوی د جوړولو لړۍ په سپین بولدک ولسوالۍ کې لناوی سیمې څخه پیل شوه. په دې سیمه کې تر اوسه د شونځي لپاره هیڅ تعلیمي ودانۍ نه وه او ماشومان یې په آزاد فضا کې تر شنه اسمان لاندې او یا هم په مسجدونو کې زده کړې کولې. اته محمد او جاود الغفور چې د سپین بولدک ولسوالۍ د همدې سیمې اوسیدونکي دی وایي د شونځوی د ودانوی په جوړېدو ډیر خوښ دي او د نورو پرمختیاي پروژو غوښتنه هم کوي.
موږ ډیر خوشاله یو، په دې ډیر موږ خوشبینه یو. موږ علاقه چې ډیره ځپلې ده د وخت سره، ګرد شنانو له لږ غاست څوک داسې وبلار څه دلته راشي، موږ په خوشاله یو چې د تورې سبق وي یا د خط زده کې. زه په خپل خط نسته هیڅ نه لرم، پر دنیا تور سپین مې نه دی زده.
مکتبونه چې جوړېږي موږ ډیر خوشاله یو، موږ کینان په امن کې تعلیم ورته کوي بچانو ته. دا مکتبونه نه وو، مرادونه ګراس برابر نیول په کورو کې به سره جنګونه لاسونه وچګرونه ککرې به سره ماتولې. وچ سهاره وچ خپل مکتب له راځي، خپل دغه لري خپل تعلیم کوي. موږ دا چانس خوشحاله خدای پاک دې وزونه ورکړي.
په تیر څو کلونو کې د جګړو نامنیو او غیر متوازن انکشاف له امله د کندهار په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې شونځوی ته ودانۍ نه دي جوړې سوي. خلک هیله لري چې مرستندوی بنسټونه د ماشومانو د زده کړو لپاره مناسب تعلیمي چاپریال برابر کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې به په همدې شمیرو ستاسو راستول شوي پیغامونه درته خبرو کو. خو اوس ورزو دې ته چې په کازان کې پرون د بریکس د درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ وه. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
کزان د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت استازي نه بلل شوي، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو تر څنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هم مهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دوړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنۍ غونډه د سې شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د دوه دېرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي وه چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي. خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازونو شتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي. خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو نور هم پیاوړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیه، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
مالور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته چې زموږه واتس اپ شمیره ته مو را لګلې.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بینه افغانانو په پکتیکا دلته ورور دي. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخی ډیر پیښې کرامسته کېږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډیر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیر مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ او خوشحاله د ایناب خانې پکتیکانه. د هرات په اړه به زه روایم چې واقعا خلک اوس هم مرسته ته ډېر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ده ورسوي. که څه هم ورسوي دي، خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي، په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي، ورته نور مرسته سره وسي. زمه را روان ده، کورو بندوبست باید وسي. موسو پام ورته وونه کې ورته را روان زمه به ډېر ستونزه کوي، نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو وخت نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارغ پهږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدغو پیغامونو سره د دغه سهرنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو اوس پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نگار آغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کوي. فرشته جان، ستړی مشئ.